رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان باید د سوریې په جنگ کې د نورو د هدفونو قرباني نشي. په کونړ کې د داعش او حکومتي قواو ترمنځ جګړه شوې. د ایران سپای پاسداران انقلاب په هغه هېواد کې د ولسي پاسون د ځپلو اعلان وکړ.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشئ. نن د یکشنبې ورځ د جدید میاشتې ولسمه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له اوومې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. ځایي اوسیدونکي د سالنګ د لارې نه شکایت لري.
په 2013 او 2019 کالونو کې به حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره مصرفیږي.
سالنګ د تیر کلونو په څیر باندې لا نور خراب شوی دی. هغه سړک چې په مخ کې موږ په دې لارې تلو، سات یو سات کې برسېدلو، اوس یو سات لار په دوه سات او دوه نیمه تر درې ساته پورې.
د کلو پراختیا وزارت سره مرسته شوې پیسې به په کومه برخه کې مصرفیږي؟ درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اوري. وزارت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان حکومت د سوریې په جنگ کې د 2000 افغانانو د وژل کېدو په اړه د رپورټونو د خبرېدو وروسته خپل عکس العمل څرګند کړی دی او وایي چې د افغانانو وینه باید د نورو هېوادونو د اهدافو د پوره کېدو لپاره توی نه شي. د شرق په نوم ایرانۍ ورځپاڼې د فاطمین لښکر د فرهنګي چارو د مسؤلینو په حواله تیره ورځ رپورټ ورکړی و چې 2000 نه زیات افغانان د سوریې په جنگ کې وژل شوي دي او 8000 ټپیان شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل:
ما بارها مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی.
خاغلی مرتضوی ویل: من په افغانستان کې د نیابتي جګړې سره خپل مخالفت په وار وار اعلان کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادو کې د نیابتي جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. په کار ندی چې د دې وطن د بچیانو وینې د نورو هیوادو د توسعه طلبۍ د اهدافو لپاره توی شي.
په عین وخت کې د افغانستان اجرائیه ریاست هم وایي چې نور هیوادونه باید په نیابتي جنگونو کې د افغان مهاجرینو له استخدامولو نه ډډه وکړي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې درې پوځیان وژل شوي دي او 9 تنه زخمیان شوي دي. ولایتي چارواکو ویل جګړه نن سهار 6 بجې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د چمبیل په سیمه کې پیل شوه. د کونړ د امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت امریکا غږ ته ویل چې د داعش وسلوالو د سیمه ییزو پاسون کوونکو او امنیتي ځواکونکو پوستو باندې حمله کړې وه. په دې وګل کې یوه میاشت وړاندې هم امنیتي ځواکونو د داعش سره جګړې وکړې او څو کلي ورنه ونیول چې وروسته پکې ځایي پاسون کوونکو خپلې پوستې جوړې کړې. طالبانو په پکتیا کې هغه 14 افغان عسکر خوشي کړي دي چې تیر کال په اګست کې د جاني خیلو پولیس والی کې نیولي وو. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت امریکا غږ ته ویل چې د عامه نظم د غړي د قومي مشرانو په منځګړیتوب تیر شپه خوشي شوي او ګردیز ته ورسول شو. تیر کال طالبانو د جاني خیلو پولیس والی کې ډله ییز بریدونه وکړه، ولسوالۍ ونیوله، وسلې او مهمات یې قبضه کړل او څو امنیتي کسان یې وژل او 14 کسان یې له ځان سره ژوندي یوړل. 2 کسان یې وروسته خوشي کړل. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي چې دوی او د ایران خلکو په ګډه د ګډوډۍ د رامنځته کولو د زنځیر کړۍ ماتې کړې دي. نوشابه آشنا په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالانو فرن رابنسن او مارسیا ملټن د رپورټ خلاصه لولي.
سپای پاسداران انقلاب نن د یکشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې وویل چې د ایران ولس او امنیتي قواوو په دې وروستیو کې یو د بل په مرسته په هیواد کې د ګډوډیو او بې ثباتۍ راوستلو کوښښونه ناکام کړل چې خارجي دښمنانو یې تر شا لاس درلود. د سپای پاسداران په بیان کې د ایران د ولس کارنامې د ویاړ وړ بلل شوې دي. د سپای پاسداران انقلاب په قول د ایران د رژیم پر ضد د پاسون او بغاوت د تخم پاشیندلو او پاللو کې امریکا، برطانی، د سعودي عربستان شاهي کورنۍ، د اسرایل او صهیونیستي رژیم او د مجاهدین خلق منافقانو د شاهي رژیم طرفدارانو په مستقیمه توګه لاس درلود چې د قانون د نافذولو ادارو، د بسیج قواوو او د استخباراتو د وزارت کارمندانو په ګډه جرړې وایستې او وی ټکول. نوشاب آشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
په عین وخت کې د ایران پارلمان د یکشنبې په ورځ ځانګړې غونډه کوي او د حکومت په ضد د مظاهرو په اساسي عواملو باندې غږیږي. په غونډه کې د کورنۍ چارو د استخباراتو وزیران او د امنیتي ادارو رئیسان د پارلمان غړو ته معلومات ورکوي. په روان پاڅون کې 2 کسان وژل شوي او 100 کسان پولیسو نیولې دي. مظاهره چانو جمهور رئیس روحاني په دې پړکړی چې د خپل وعدو برخلاف یې د خوارانو او بېوزلو خیال له پامه غورځولې دی. د رژیم د مشرانو شخصي شتمنۍ له حسابه وتلې، خو د هګیو، ډوډۍ، تیلو او نورو ورځنیو اشیاو نرخونه دومره پورته ختلي دي چې خلک د اخیستو وس نه لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که د جنوبي کوریا او شمالي کوریا له مخامخ مذاکراتو نه څه جوړ شي او نتیجه ورکړي، دا به د هغه په وینا د ټول بشریت په خیر وي. زیبا خادم په واشنگټن کې د خبریالې ایسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه لولي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په یو غیر معمول خبری کانفرانس کې په کم دیوید کې خبرې وکړې. له هغه سره د جمهوری ګوند مشران او استازي هم حاضر وو. جمهور رئیس ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ د خبرو په حق له چې یوازې په اولمپیک پورې محدود وي د راحت احساس کوي. ښاغلی ټرمپ د دې خبرو د پرمختګ هیله څرګنده کړه، د خپل نقش ستاینه وکړه چې شمالي او جنوبي کوریا نږدې دي چې خبرې پیل کړي.
I hope it works out. I very much want to see it work out between the two countries. I'd like to see them.
جمهور رئیس ټرمپ وایي که د شمالي کوریا په حق له د پیاوړی دریز نه وای، نو د هغوی ترمنځ د خبرو امکانات به نن مطرح نه وای. جمهور رئیس ټرمپ د دې راتلونکو خبرو په حق له وویل که چیرې له دې خبرو کوم مثبت شی راووزي، نو دا به د ټول بشریت لپاره ستره خبره وي، دا به د نړۍ لپاره ستره خبره وي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړي. د چین د یوې مالوړونکي کښتۍ او د تیلو د ټانکر د ټکر کېدو په پیښه کې 2 کسان ورک شوي دي. د چین د ترانسپورټ وزارت نن د یکشنبې په ورځ ویل چې د تیلو ټانکر د مالبرداري کښتۍ سره د ختیځ چین په سمندرګي کې مخامخ وجنګېدو او ډوب شو. د سانچی په نوم د ډوب شوي ټانکر په عمله کې 10 ایرانیان او 2 تنه بنګله دیشیان شامل دي چې له ایران نه حرکت کړی او د جنوبي کوریا په لورې روان وو. د سعودي عربستان څارونکو وايي فکر کوي شاید چې د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان پر راتلونکي کې هم د شاهي خاندان د غړو نیولو ته دوام ورکړي. تر اوسه د یو له شاهزادګانو د نیولو واړه رپورټونه ورکړل شوي دي او دا په شاهي ماڼۍ کې یو بېساري اقدام ګڼل کیږي. د هم محلي خبري رپورټونو له مخې نیول شوي شاهزادګان شاهي ماڼۍ ته ورغلي چې د خپل یو خپلوان د اعدام د سزا په بدل کې جریمه ورکی. د رویټرز خبر ایجنسی وایي چې دا خبر نشي تصدیق کولای، خو تیر کال د سعودي حکومت د شاهي خاندان لسګونه غړي او حکومتي مقامات د فساد او رشوتخوري په تور ونیول. پخوانی مشهور امریکایي فضانورد جانګ یانګ مړ شوی دی. د هوا نوردی او فضایي ادارې ناسا په ایمیل کې رسنیو ته ویلي دي چې فضانورد یانګ د جمعې په ورځ د هیوسټن په ښار کې د نمونیا له ناروغۍ نه مړ شوی. هغه له 24 کاله کار وروسته په 2004 میلادي کال کې تقاوت اخیستی و. یانګ له 1200 امریکایي کاهنوردانو سره د لومړي ځل لپاره په 1922 میلادي کال کې سپوږمۍ ته وخوت او دا د بشر په تاریخ کې لومړۍ غټه پیښه وه. هغه 80 کلن و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د بلخ د پخوانی والی په تړاو د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند خبرې کومې مرحلې ته رسیدلې دي؟ په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته اورئ. خو تر دې مخکې درته بل رپورټ لرو. افغان حکومت د سوریې په جګړه کې د بشار الاسد رژیم په پلوۍ د زرګونو افغانانو د وژل کېدو او ژوبلېدو په اړه د ایراني پوځي چارواکو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د نورو هیوادونو د اهدافو لپاره باید د افغانانو وینه تویه نه شي. افغان حقوق پوهان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته په دغه هیواد کې ډیره افغان کډوال استول د نړیوالو منل شوو قوانینو خلاف عمل بولي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی د ایران د حکومت لخوا د سوری په جګړه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د زرګونو افغان کډوالو استول او په جګړه کې د 2000 افغانانو د وژل کېدو او 8000 نورو ټپي کېدو په اړه د ایران د پوځي چارواکو روسیو سرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې افغان حکومت په خپل هیواد او یا هم په بل هیواد کې په نیابتي جګړه کې د افغانانو د ګډون کلک مخالف دی.
ما بارها مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی
خغلی مرتضوی ویل مونږ په افغانستان کې د نیابتي جګړې سره خپل مخالفت په وار وار اعلان کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادو کې د نیابتي جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. په کار ندی چې د دې وطن د بچیانو وینې د نورو هیوادو د توسعه طلبۍ د اهدافو لپاره توی شي. تیره ورځ د شرق په نوم یو ایرانۍ ورځپاڼې د پاتیمون لښکر د پرنګي چارو د مشر زهیر مجاهد له خولې ولیکل چې په تیرو 15 کلونو کې د سوری په جګړه کې له 2000 څخه زیات افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی زهیر پاتیمون لښکر ته په اشاره ویل چې دغه لښکر له 2000 زیات شهیدان او 8000 ټپیان له اسلام قرباني کړي دي. د ایران پوځ په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې د ډیر افغان کډوالو څخه یوه لیوا جوړه کړې ده. د افغانستان د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل هم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت دا مسله له نږدې څاري. ښاغلی فیصل ویل چې هیوادونه دي په نیابتي جګړه کې د افغان کډوالو د کارولو څخه ډډه وکړي. هغه ویل چې افغان حکومت له افغان کډوالو څخه د پوځي او سیاسي اهدافو لپاره ګټه اخیستنه مردوده ګڼي او دغې لړۍ د پای ته رسولو لپاره یې هڅې هم پیل کړي دي.
افغانان په پردیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د هغوی مهاجر د کډوال دي. مهمه ده چې د هغوی سره د نړیوالو قوانینو مطابق عمل وسي او د هغوی څخه دفاع وسي، نه دا چې هغوی په نیابتي جګړو کې وکارول شي.
قسم په ایراني رسنیو کې د دې وړاندې هم د سوري جګړې ته د افغانانو د استولو او بیرته ایران ته د هغوی د مړو د راوړلو په هکله ریپورټونه خپاره شوي وو، خو په دې وروستیو اونیو کې ایراني پوځي چارواکو د سوري جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه ډېرې څرګندې خبرې کړې دي. د افغانستان د حقوقي چارو پوهان وایي چې سوري ته د جګړې لپاره د افغان کډوالو استول نه یوازې چې د انساني اړخه د بشري حقونو څخه یوه ډېره ستره سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو منل شوو قوانینو چې ایران په خپله هم لاسلیک کړي او ورته ځان ژمن بولي هم یوه سرغړونه ده. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودید صافي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ایران باید د ملګرو ملتونو د نړیوال کنوانسیون پر اساس په دغه هیواد کې له ډېر افغان کډوالو سره چلند وکړي.
هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې هغه په خپل ستراتیژیک یا ایدئولوژیکي یا نورو علتونو یا مذهبي علتونو سره باندې یا سیاسي د جګړې لپاره خصوصا بیا بل هیواد ته ولیږي چې هلته دوی قرباني کړي. نو دا د نړیوالو پرنسیپو هم د مهاجرت هم د نړیوالو حقوقو د پرنسیپونو خلاف او ضد یو کار دی. حتی کله زره مخکې عمیق لاړ شو او دا موضوع مطالعه کړو کېدلی شي چې دې ته د یو جنګي جنایت وویل شي.
ښاغلی صافیا وایي چې د نړۍ په هر هیواد کې د جګړې لپاره او یا د نورو سیاسي اهدافو لپاره د کډوالو څخه کار اخیستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون د غوښتنو په خلاف عمل دی. د کابل پوهنتون دا استاد افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له ایران سره د په دې مسله جدي خبرې وکړي، او دا ځکه چې د ښاغلی صافی په وینا په ایران کې مېشه افغان کډوال لا هم په خپلو جیبونو کې د افغانستان تذکرې ګرځي او د دغه هیواد اتباع دي. پوهن صافیا وایي که ایران لا هم د افغان کډوالو څخه د خپلو سیاسي او مذهبي اهدافو لپاره د کار اخیستلو لړۍ ته دوام ورکړي، نو افغان حکومت باید په دې حق له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
درنو اوریدونکو، یو خزیره د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي کچه 83% ته لوړ شي. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو تر رپورټ مخکې درته دا رپورټ لرو. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبري شوي، د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي چې د دغو دواړو لورو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د جمعیت ګوند د ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې دوه پړاوه خبري شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم زر پیل شي. نور تفصیل پر رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عطا محمد نور ترمنځ اختلافات چې هڅه کوي هغه د بلخ ولایت له مقام څخه ګوښه کړي، اوس د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو د کشمکش بڼه غوره کړې ده.
جرم یې مچی است که د برابر مت توتیا صورت میکنه.
زما جرم څه دی چې زما خلاف دسیسه جوړوي؟ زما جرم دا دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مې جګړه کړې ده او د لویدیځ متحد پاتې شوی یم. زما جرم دا دی چې د ارګ او سپیدار ماڼیو غلو ته مې نه دی ویلي. زما جرم دا دی چې د ټول افغانستان لپاره پراخ واقعي سیاسي او اجتماعي عدالت غواړم.
د افغان حکومت یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې حکومت د بلخ د والي په توګه د انجینیر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی، خو ښاغلی نور هره ورځ په غونډو کې د کابل حکومت په اداري فساد او ضعف تورنوي.
جمعیت یک پارچه هست،
د جمعیت ګوند یو موټی دی او یو موټی به پاتې شي، خو بیا به په ډاکټر عبدالله باندې باور ونه کړي، ځکه چې ډاکټر عبدالله خپل ضعف وښوده، په ټولو بې کفایتیو کې شریک دی او د ټولو جنایتونو په وړاندې به بې تفاوته پاتې شي. نور جمعیت په عبدالله باندې پنګونه نه کوي.
ولسمشر غنی تر اوسه د دغو اختلافاتو په اکله په عام محضر کې څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان اجرائیه رئیس څو موده مخکې ویلي وو
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در این خلال یک هفته مسائل حل میکنیم، مسائل حل به ترتیب میکنیم که وقتی که کسی استعفا داده خودش میاید به ابتکار خود میگه که ما خدمت کردیم برای مردم افغانستان. خواهش میکنم از رئیس جمهور افغانستان که استعفای مرا منظور کنه. و به همین وعده اونا رفتن، بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگی را گرفت.
عطا محمد نور په ولسمشر غنی تور لګوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو مخکې خپل احتمالي سیال له مخې لري کوي او د جمعیت ګوند ترمنځ اختلافات رامنځته کوي.
که د جمعیت ګوند مشر رهبری هیات او زموږ متحدین دادن د ماته وسپاري، زه به د 2019 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندید یم. مونږ غواړو چې د ارګ او د بلخ د والي ترمنځ اختلافات پای ته ورسیږي، څو دښمن ونه شي کړای د دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړي. عطا محمد نور د بلخ ولایت لپاره ډیر خدمت کړی دی او خلک یې غواړي چې په دې مقام باندې پاتې شي.
په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې د عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډیر ژر حل شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د شمالي او شمال ختیځ ولایتونو خلک سږ کال بیا د ژمي په وخت د سالنګ په سخته لار تګ را تګ کوي، خو څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. خو د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کچه 93% ته لوړه شي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په کلو او لرې پرتو سیمو کې 53% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. په دې هکله نور تفصیل د لیمې نیازی په رپورټ کې اورو.
د کلو پراختیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 15% خلک پاکو د څښاک وړ اوبو ته لاسرسی لري، چې له دې شمیر څخه په لرو پرتو سیمو او کلو کې یوازې 53% خلک پاکې اوبه څښي. د کلو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي د یکشنبې په ورځ په کلیو کې خلکو ته د پاکو صحي اوبو د رسولو لپاره له یونیسف ادارې سره د یو دوه کلن پلان تړون لاسلیک کړ، چې له مخې به یې په کلو کې پاکې او صحي اوبو ته د خلکو لاسرسی 93% ته لوړ شي. ښاغلي کریمي وویل دغه پلان د 2018 او 2019 کلونو په اوږدو کې عملي کیږي، چې 1,800,000 خلک به پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د پلان مجموعي مبلغ 43,295,000 امریکایی ډالر ده، چې د دریو وزارتونو لخوا به په 2018 او 2019 کلونو کې به په کلیو، مکاتبو او کلینیکونو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره د خلکو او د ولسونو په همکارۍ به مصرفیږي.
د یونیسف اداره په پام کې لري چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره به په دوو کلونو کې یو شمېر افغان انجینرانو ته مسلکي روزنې هم ورکړي او ظرفیتونه به یې لوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازي عادل خزر وویل په دغه پلان کې د هغو کسانو لپاره چې اضطراری حالت سره مخ کیږي هم د پاکو اوبو حفظ الصحې چمتووالی نیول شوی دی. دا وایي له کلیو پراختیا وزارت سره د یونیسف د همکاریو یوه برخه دا ده چې د اضطراری حالت په وخت کې چې مهاجرین خپل هیواد ته راځي او یا هم د طبیعي پیښو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځای کیږي، هغوی ته اوبه حفظ الصحه برابره شي. د کلیو پراختیا وزارت ټینګار کړی چې د دغه پلان له مخې به د اوبو رسولو 150 شبکې او د پاکو اوبو 1200 نقطې رامنځته شي.
زمنګاګ د واشنگتن د سټډیو ناوري د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک ساکال بیا د جمی په وخت د سالنګ په سخت لار تګ را تګ کوي. د سالنګ لار اوس بشپړه خاموشه وي چې له عملی مسافر له ستونزو سره مخ دي. ګل رحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
دیارلس کاله مخکې د سالنګ لار قیر شوی وه، خو اوس دغه لار بیرته خرابه شوې او په سړک د اچول شوي قیر نښې نه لیدل کیږي. د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک وایي چې که د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره د دغه لارې د رغولو او قیر کولو لپاره لاس په کار نشي، نو ممکن د جمی پر وخت د لارې د خرابوالي له امله مسافر له کړاو سره مخ شي. خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤول جنرال محمد رجب وایي چې د تیرو کلونو په څیر د جمی پر وخت په دغه لار د مسافرو د تګ راتګ لپاره کار کړی. هغه وایي چې په سالنګ کې د تیرو کلونو له سختو واورو خویدو وروسته د برف کوچونو پر وخت د خلکو د ساتنې په خاطر مجهز ځایونه جوړ کړي دي. جنرال محمد رجب د جمی پر وخت د لارې د بندېدو په اړه داسې وایي:
اگر مشکلات در تامینات ما است، اگر تامینات ما به وقت زمان شد کلام مشکل نخواد پیش لید، من پیروزایی که پیش بینیش و خطر موجی و جانی برای شد
که مونگ تا پخپل وقت در ضرورت وار مواد ورسیگی که در شهید ستونزار و لارن نشی. خب په هغه ورځو که چه در سخت واوری در وریدو امکانات وی و خلکو تا در زنی تلفات و در وقتو ورندوی نکیده شی، نو لار با در یو چه وقت لپاره در ترافیکو پر مخ تړلیوی. لحقه پرتا با لار در خلکو پر مخ خلاصوی. هر کال د جمی پر وخت شپږ میاشتې د شمالي او شمال ختیځو نه ولایتونو خلک په دغه لار په سختۍ تګ را تګ کوي. جنرال رجب وایي چې د سالنګ لار 50% تخریب شوې ده، خو زیاتوي چې د فواید عامې وزارت لخوا د دویم تونل د جوړولو لپاره د سالنګ په دریو ځایونو کې څېړنې روانې دي چې کېدای شي په راتلونکي یو نیم کال کې دغه سروې بشپړه شي. جنرال رجب د سالنګ په اوږدو کې د ځینو حادثو د پیښېدو په اړه داسې وویل:
پیشمه ما عاجل تدابیر پیشگیرانه اتخاذ میکنیم، اما در نقاط آسیب پذیر و صفای نجات ساخته شده
د اوس لپاره د ځینو پیښو د رامنځته کېدو لپاره تدابیر نیول شوي، او په طوفان او برف کوچونو کې د بندیدونکو کسانو د ساتنې لپاره د خلاصون خونې شته دی، او موجود پرسونل به د خلکو د خلاصون لپاره هڅه کوي. د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک وایي چې د سالنګ لار بشپړه تخریب شوی او پر سړک د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي.
سالنګ د تیر کلونو په څیر معنی لا نور خراب شوی دی. هغه سړک چې په مخ کې موږ په دې لارې تلو، سات یو سات کې برسېدلو، وس یو سات لار په 2 ساعت او 2.5 تر 3 ساعت پورې دغه څو محدوده 2 کیلومتره لار ډېره شوی ده. یعنی لامل هم د سړک خرابوالی دی. اوس وخت کې څه لږ څه ناڅه ریک پیچل شوی دی، یعنی خاورې اچلې ده، خو بیا هم هغه جمپونه چې پکې کندې پکې وي هغه اوس مشته ده. اوس خو لا واوره نه ده شوې، که واوره وشي او د تیر کلونو په څیر باندې واوره ډېره شي، نو تګ به لا ستونزمن شي.
مسافرین په دې لاره زړه نه شي کوی چې که چیرې واوره وي او یا سخت طوفانونه وي سفر وکړي. نو یو لامل یې دا ده چې په دې لاره هیڅ قیر نشته. که چیرې په سالنګو کې واورې ودیدلې وي او طوفان وي، نو مسافرین زړه نه شي کولی چې له شمالي ولایتونو یا کابل ته راشي او یا له کابل نه شمالي ولایتو ته لاړ شي. نو دا وجه هم دا ده چې لار ډیره خراب ده. په دې باندې د نه ولایتو لار ده په ورځ کې په زرګونو کسان تګ راتګ کوي، او همدارنګه ده هغه تجارتي او ترانزیتي لار ده چې نورو هیوادو ته هم په دې لار باندې معلومه دي او راځي، خو د دولت پاملرنه دې برخې ته نشته.
د سرکونو مسلکي انجینران وایي چې د سالنګ اقلیم په نظر کې نه نیولو په خاطر دغه لار د نورو عامو سرکونو په څیر قیر شوې ده، چې په دې ورځو کې له خنجان تر ولنګ پورې قیر سرک کنډو کپر شوې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په امریکا کې د سګریټ د نه څکلو په خاطر ځانګړې کمپنۍ اعلانونه خپروي. پامو کې په دې اړه رپورټ ده.
د کار د ویلیس څخه زیات وخت ونیوي چې بلاخره د امریکا د تنباکو مهم شرکتونه په دې کانیسول چې د خپلو بیانیو یا اعلانونو صحیح ټکي باید څنګه خبره کړي. محکمو امر ورکړی چې دغه بیانیه باید په ټلویزیونونو او ورسپانو کې خبرې شي. دغه اعلانونه اوس په دې ډول خبرېږي:
Cigarette companies intentionally design cigarettes with enough nicotine.
دا سیګریټو جوړولو شرکتونه په کستي ډول داسې سیګریټونه ډیزاینوي چې دومره نیکوټین پکشي وي چې خلک پرې روشت کړي او عملی کېدل یې دوام ولري. روبن کوال چې د رښتیا د نوښت د غورځنګ غړي ده، هغه داسې وویل:
They've created an ad that frankly isn't going to be all that compelling. It's, you know, black type scrolling on a white screen with kind of the most uninteresting.
دوی داسې اعلان جوړ کړی کرشتیا وایو نو ډیر خانه کوونکی نه دی. یو داسې اعلان دی چې په سپین مخ او تور لیک ښکاری او کوشش کړی چې په داسې یو بد ځخ کې وویل سي چې ډیر جالب نه وي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 500,000 خلک د سیګریټو د څکولو لوجي چې کومې ناروغي پیدا کیږي لاغې د وجه مري، او په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې خپل خو سیګریټ نه څکوي خو نور چیز کوي، نو په دوی هم اغیز پرې وځي. د ناروغیو د مخنیوي او د خوندیتوب مرکزونو شمیرې شي چې د خلکو په درملنې او لاغې لوجي په تولیداتو کې چې کم کمای راغلی داغې تاوان د کال 300 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د دې پیسو د برابرولو په نیت د پخوانی جمهور رئیس کلینټن حکومت په کال 1999 کې د تنباکو په شرکتونو داوا وکړه چې خلک دوکه کړي او داسې نه ورته ویلي چې د سیګریټو څکول صحت ته څومره تاوان لري. د امریکا یوې پخوانی څارنوالي جنټ رینو داسې وایي:
Today on behalf of the taxpayer we're asking the tobacco companies to pay.
نن ورځ د امریکا د مالی ورکونکو په استازیتوب موږ د تنباکو د تولید شرکتونو څخه غواړو چې خپل ونډه دی ورکړي. د امریکا د حکومت دغه داوه په 2016 کال کې ختم شوه او محکمې د امر جاری کړ چې د تنباکو د تولید شرکتونه باید په ورسپانو او ټلویزیونونو کې خپل تولیداتو په اړه صحیح بیانې خپرې کړي. د سیګریټو څکولو ضد کمپاین ملاتړ کوونکي وایي چې دې کار اغیز به ډیر کم وي، ځکه چې د تنباکو صنعت هدف نوي ځوانان او کم عمر ځوانان دي چې اوس مهال اکثره اعلانونه په ټولنیزو رسنیو کې ګوري، او ها خلک چې له ډېره وخت راهیسې سیګریټس کوي دوی بیا د سیګریټو څکول جاري ساتلو نور دلایل لري. د ویسکانسن ملواکي پوهنتون سیوک هیون گاون داسې وایي:
Smokers continue smoking not because they do not know much about the harmful effects of smoking but because they have other various reasons like
هغه کسان چې سیګریټس کوي دغه د جاري ساتلو وجه دا نه وي چې دوی په بد اغیزو نه دي خبر، بلکې دوی نور دلایل لري. د مثال په ډول د تشویش لري کول او یا د نیکوټین د روجدېدو اثرات پرې وي. په امریکا کې د سیګریټو د څکولو کچه په راټیټېدو ده، او د امریکا ځینې کارپوهان وایي د دې کچې لاندې کېدو وجه د الکترونیکي سیګریټونو بازارونو ته راتلل دي، او دوی په دې نظر دي چې هغه هم هغومره خطرناک دي لکه چې عام سیګریټ دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا جغ د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوي د ډرامو لړۍ پیلوي. دا ډرامې هر شپه د کابل په وخت په 9 بجو او 20 دقیقو خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
ا او دا هم یو تازه خبر د سوری حکومتي قواوی چې د بشار اسد د مخالفانو تر کنټرول لاندې د ادلیب ولایت د نیولو لپاره تهاجمي عملیات شروع کړي دي. نن د یکشنبې په ورځ یو کارګوټ یې څوکلي ونیول. حکومتي قواوی دا وخت له مخالفانو سره د ادلیب د نړیوال هوایي ډګر د نیولو لپاره په سختو جګړو اخته دي.
رانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.